سلام ونا ستړي مشه د شپې نه بجېدي تاسو بوخه کته ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په داسې حال کې چې له ګوندې هوتونو په چبري ډول د اسناد افغانانو اخراج روان دي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وای په تیر کال کې اواز لیران څخه باندې 800 افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنه شوې دي. د وزارت وایاند عبدالمطلب حقانی پروندوشم به ویلي له کوربه هوتونو غوړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. پرسته یو کې له ګوندیو هیوادونو په څنګه ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی. له ایران هم په وروستیو کې د افغانانو ډلې اخراج زیات شوی دی. د ایران برنه خبری آژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتمه راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 3300 بی اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې لري افغانستان ته سپارلې دي. د سعودي عربستان دولت ټلویزیون ویلي دی چې دغه هیواد په رسمي ډول له بریکس ډلې سره یو ځای شو. د عربستان د بهرنیو چارو وزارت په 13 اګست میاشت کې ویلي و دغه هیواد مخکې تر دې چې د جنوري په لومړۍ نیټه له بریکس ډلې سره یو ځای شي له دې ډلې سره د یو ځای کېدو جزئیات څېړي او وړ پریکړه به وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان بریکس سازمان یو مهم او ګټور چینل یاد کړی دی چې د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سبب کیږي. بریکس په نړۍ کې د تازه ټوکیدونکو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې هند، چین، برازیل، روسیا او جنوبي افریقای غړي دي. نن هم د غزې ترنګ له جنوبي ښار خان یونس د سخت جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون اسرائیلو له نورو سیمو د خپلو زرګونو پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. دا په هغو هوایي او ځمکني عملیاتو کې یو د پام وړ بدلون تر سترګو کیږي چې له کبله یې د حماس تر ولکې لاندې د غزه ویجاړه شوې ده. د اسرائیل ستراتیژم بنیامین نتنیاهو د توندلارې ډلې حماس تر ختمېدو شاوخوا سلو یرغمل شوو کسانو تر خوشې کېدو پورې د دغه عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي د اکتوبر میاشتې له وې په روانه جګړه کې 2015 کسان وژل شوي او 5015 نور ټپیان شوي دي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. په غزې کې دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په رومه پر اسرائیلو په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې رغمل کړل. او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو کسانو شمیر لږ تر لږه 30 کسانو ته زیات شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نوم نه خوده په شرط د فرانسې خبري ایجنټ نن څه شنبه ویلي په دغه ساحه کې د مرشو شمیر 30 تل ور شوی دی. د زلزلو په نتیجه کې شو د جاپان لویدیز یو لړزو په زرګونه ودانۍ موټرونه او کښتۍ زیانمن شوې دي. د جاپان چارواکو نن څه شنبه هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله له خپلو کورونو د باندې وي. روس له هغه چې پرونه درختر پکې چاواش لري شپږ درجې د جاپان ځینی برخه ولړزولې. لا هم د لړزې ټکانونه په ایشاکاوا او ورته سیمو کې روان دي. تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان دروته له خبرداري هم ورکړ شوی و. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. تبدا چې سبا د طالب چرواکیو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. دا شوه دی پلاوی مخه څه ده وکم طالب چرواکی با پاکستان ته سفر کوي وړاندې درته په راپور کې وایو. بل پلاو بیا د پاکستان په زندانونو کې د افغانان تجربې در سره شریکو چې هلته وخت تیر کړي.
نو درش په موږ د دوه ټیمه سم ډولیم دی نه راکړ. بل کوم زنانه چې پولیس یې او فضل مو زیاته کو خو سره مشمان سره
وړاندې په راپور کې د دغه افغانانو کیسې درته راخلو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې ډیری افغانانو ولې د جنوري لومړۍ نیټه د خپل زوکړې نیټه ټاکي.
چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې ورته یاد نه وه. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس د دې سپرلي شپې ورځې وې د ښه برنونو وخت و او دا نیټه ما خپله ځان ته وټاکله.
د دې افغان په څیر په زرهاو نور افغانان دي چې د ټولنیزو شبکو کې د اکاونټ جوړولو پر مهال او یا هم دا چې وخت یې ورته معلوم نه وي نو دا ډول نیټې ځان ته ټاکي. د شنوري له تورې سړي په دې د توړاندې راپور لرونو مطالبه هم شته. مطلب یو غواړم
د نردې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني او تاسو اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه چلو وساته د سهار لښبګو د مخم تر شپګو په لندو څپو 19.25 مترو او د مخم لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپا 12.9 واوري رزو د خبرونه نمړي مطلب ته تمدا چې سبا ته د طالب مشرانو یو پلاوي د ملاشرین د کندهار د والی په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړي د چوی د دغه پلاوی د سفر موخه څه ده په دغه راپور کې دوه ظاهر ملنور
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورنډ کرښه د ازغان تار لګولو په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکسپانې په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لاله وړاندې جوړې شوې وي خو پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسېږي او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دا پلاوی به د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي خورسپانی نے دلی کلی چې د مولا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسائل شامل دي حخوا مولا فضل الرحمن پرون په ډیره اسماعیل خان کې غونډې ته ویل چې راتلونکي اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستانی چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د مولا شیرین اخوند سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم هیله ښیي چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبانو حکومت په غوښتنه کېږي
نو هم به دا سوای چې یو طرف ته طالبانو سوای یو د افغانستان او یو طرف ته پاکستان او نو به په توازن هم سره برابر شي وای نو په پاکستان هم دې ته باندې شي وای چې دې ته ضرورت شته چې پر د پښتو او د پداسې معلومی لري دغه
په رسنی څخه چې د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان لامل دی پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د یک شنبې په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پي په افغانستان کې ځای لري
و امورید چې سبا ته بعد ملا شیرین چې د طالبانو د کندهار والید په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته لاړ شي البته طالبانو رسمن په دې اړه څه تفسیر نه کړی او نه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه ویلي دي بل په لاره د طالبانو حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشي کولو لپاره یې هڅې روانې دي دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد سیمه ییز رسنۍ په افغانستان کې سیمه ییز رسنۍ ته ویلي دي چې دا روان کال له پایلې تر اوسه څه باندې شپږ سوا افغانان د پاکستان له زندانونو خوشو شوې دي تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبان حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې اوس هم شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له شپږ سوه ډېر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي خو یو شمېر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخستل شي ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي و او ژمنه یو کړه چې آزاد مکو خپل بده مرغ هیڅ څوک هم آزاد نه کړ څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې هم د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې
قرار دارن
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوي. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړي، ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زندانی کړو یو درې شپې خولو، نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړه. بل کوم زنانې چې پولیس هغوی هم ښه ظلمو زیاته کوو، ښځو سره، ماشومانو سره، نو بیا هلته موږ باندې ډېر سخت تېر کړ، بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. هلته هېچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیسو له اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیلې منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو د حکومت د امنیت د ټینګښت له اداګانو سره سره تیر ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی په مرموز ډول وژل شوی دی. د هغې نږدې ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د دوشنبې په ورځ له کور څخه تر وتلو وروسته وژل شوی او جسد یې د کابل ښار په قرغي سیمه کې موندل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی ووژل شو. دیات ښوونکي خپلوان وایي هغه چې د انګلیسي ژبې په یوه انسټیټیوټ کې تدریس کوه، له یو کار راهیسې د انګلیسي ژبې د ټافل او دولینګو د ازموینې د لارښوونې په څانګه کې کار کوه. د نوموړي یو ملګری او همکار چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل هغه چا سره یې شخصي دښمني نه درلوده او دته هم دا یوه پوښتنه ده چې هغه به د چا لخوا وژل شوی وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د شپې 11 بجې وې چې هغه موږ ته وویل ښار ته ځم. هغه له کورس څخه وتلی و. د هغه مهال چې هغه لاړ موږ له هغه هیڅ احوال نه درلود. نه پوهېږم 2 بجې وې چې د هغه نورو ملګرو ته زنګ راغی چې 15مې حوزې ته د دې ځانګړنو لرونکی جسد راوړل شوی. نوم یې رشید دی، ته یې پېژنې که نه؟ هغه یې وژلی و او جسد یې په قرغه کې غورځولی و.
د عبدالرشید درویش د ملګرو په وینا هغه د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو له څانګې فارغ شوی و او تر فراغت وروسته یې په انګلیسي ژبه کې تدریس پیل کړی و. په همدې حال کې د نوموړي یو پخوانی همکار چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې پرون یې د هغه د وژنې په اړه خبر ترلاسه کړ او ډېر خوشینی دی. هغه وایي د ځوانانو او ښوونکو وژل کېدل د افغانستان د پوهنې سکتور ته ستره ضایعه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت له اړوندو چارواکو وغوښتل چې د عبدالرشید درویش د وژنې عاملین پیدا او محاکمه کړي.
مونگ خفایو پر زکا چه داسه دلیل هم نده معلوم، دلیل معلوم شی او دسه کار خو ناروا ده، داسه ظلم ده، دا ظالمان ده، ظالمان دی دا خلق او بل خلق سره مرسته کولا، ډیر خدمات درلود افغانستان کې. انې شاګردان ډیر زیات تیر شوی او هر یو استاد شاګردان لري. دا خو یو د علم یو دیوا دا لمنځه لاړله.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ادا وکړه چې د امنیت تامین د دوی د حکومت لویه لاسته راوړنه ده. په دې وروستیو کې د بېلابېلو ولایتونو په ځانګړي ډول د کابل اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنایي پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په تېرو څو ورځو کې په کابل کې یو ډاکټر او په ننګرهار کې یو ماشوم هم وژل شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
همدارنګه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نونس یوویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي واورئ. یادونه کوم چې سبا د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو د مایکروفون ستاسي پروګرام د اورېدونکو ستاسي د زنګونو په تمه به یو. تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې حال له سره په دغه پروګرام کې شریک کړئ. په ټولنیز کو اسنادو کې ډیر شمیر افغانان د میلادي او لمریزو کلونو د نمبرې میاشتې نمبرې ورځ د زیږیدو د ورځې په توګه ټاکي. د ایسای او معلوماتو د تذکرو د سیمه ایزو دفترونو کارکوونکي هم وایي بې شمیره داسې کسان ورځي چې د زیږیدو کرنېټې ور معلومه نه وي او په ټکلي ډول په اسنادو کې د جنوري او یا اوري میاشتې نمبرې نیټه د زیږد ورځې په توګه باندې لیکي چې دا بیا په رسمي چارو کې له ستونزو سره دوی مخامخ کوي. دا چې ولې په افغانستان کې اوس د زیږیدو کرنېټه نه ټاکل کیږي او یا نه لیکل کیږي په دې راپور کې تفصیل اورو.
هر کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ټولنیزو شبکو کې د زرګونو افغانانو د زیږیدو ورځ وي. د ټولنیزو شبکو د دې کارونکو له ډلې ځینې وایي چې د زیږیدو کره نیټه یې ور معلومه نه وه، ځکه یې د جنوري اوله ورځ ځانته د زیږیدو د ورځې په توګه انتخاب کړې. د کابل اوسېدونکی رحمت الله خوستی په دې اړه وایي:
کله مو چې د مور پلار نه پوښتنه وکړه نو هغوی نیټه نه وه لیکلې، ور په یاد نه وه. بیا مې چې د مور نه پوښتنه وکړه وایي بس دا د سپرلي شپې ورځې وې، دا خبرنونو وخت و او دا نیټه ما خپله ځان ته وټاکله.
خو ځینې نور بیا وایي د خپلو اکاونټونو د جوړولو په مهال یې دې ته پام نه و کړی چې باید د زیږیدو کره ورځ ولیکي، ځکه یې د کار د اسانه کولو په خاطر د جنوري لومړۍ نیټه انتخاب کړې. د هلمند اوسېدونکی عرفان همدرد په دې اړه وایي:
ما چې په خپله اوله ورځ باندې د خپل آی ډي جوړه کړې ده، یو قضه واقعیت خبره دا وکړه، ما ډېر آګاهانه دغه خپل مغه ته حساب نه دی کړی فیسبوک ته چې ما ټول معلومات صحیح ولیکم. او بله خبره دا ده چې دغه ډېر وسا دی د لس په سر کې دي، زه خپله چې کله مې دغه آی ډي جوړوله ما ته تر ټولو وسام دا وبرېښېدل.
خو دا مسله یوازې تر ټولنیزو شبکو محدوده نه ده. په رسمي اسنادو کې هم ګڼ افغانان د زیږیدو ورځ اټکلي لیکي او کره نیټه ورته معلومه نه وي. د احصایې او معلوماتو ریاست د تذکرو د سیمه ایز دفتر یو کارکوونکی انجینر مدثر په دې اړه وایي:
په زر کسانو کې تقریبا دوه درې کسه کې دقیق تاریخ په یاد وي چې کوم تاریخ کې تولد شوی دی، کوم میاشت، کوم ورځ. نور اکثریت بل عموم همغه اوله میاشت اوله تاریخ رسي.
انجینر مدثر وایي ډېر کله داسې هم پېښ شوي چې ځینو کسانو په تذکره یا پاسپورت کې د زیږیدو نیټه یو ډول او په تحصیلي او نورو اسنادو کې بله نیټه لیکلې وي، چې بهر ته د تحصیلي سفر په مهال یا هم په نورو رسمي چارو کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او د اسنادو بیا اصلاح هم ډیر وخت نیسي. په افغانستان کې له پخوا راهیسې د زیږیدو ورځې لیکل دود نه دي، او که په ځینو رسمي اسنادو کې د عمر یادونه هم شوي نو ورسره لیکل شوي چې د څیرې په اساس اټکل کیږي چې څو کلن دی. دا چې ولې په افغانستان کې دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کیږي، لیکوال عالمګل سحر په دې اړه وایي:
زموږ د نورو بېغوریو تر څنګ چې د ژوند له بېلابېلو برخو سره یې کوو، یوه همدغه د زیږیدو نیټه دا هم ده. تاسې په ناست خلک یې نه لیکي معمولا. کله چې پوښتنه کوو له میندو پلرونو یا له مشرانو نه، هغوی وایي چې بېغوره چې تاسې زیږیدلي وي واوره ورېده. نو دغه ډول تقریبی نیټې دي متاسفانه موږ وخت ارزښت نه ورکوو او دا ډېره مهمه خبره ده د وخت ارزښت په پام کې دي نو هیله ده چې دې موضوع ته هم توجه وکړو.
په نورو هیوادونو کې د ماشوم له پیدا کېدو سره سم هغه ته په روغتون کې یو کارت ورکول کېږي چې د زیږیدو نیټه یې هم پکې لیکل شوې وي او په ټولو اسنادو کې هماغه نیټه لیکل کېږي. خو په افغانستان کې کله یوې خوا اوس هم په ډېرو لرو پرتو سیمو کې د زیږیدو نیټې نه لیکل کېږي، ورسره د ځینو کې لیکل شوې هم وي. په مختلفو اسنادو کې د لیکلو پر مهال دقت نه کوي یا هم هڅه کوي چې تر اصلي عمر یې کم ولیکي، چې ځینې وخت ممکن دوی په رسمي چارو کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. تفصیل له پدې راپور کې
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه و؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړي توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان، د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشي شول، چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و، د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشي شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله، د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیوه. ذبی الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لا ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو باندې وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 16 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و، یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 24 ورځو باندې تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوری چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و، د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر زبی عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان و چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي و. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
په تیرو دوو کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي، تل ځپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنی شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ، مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپله خوښه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نورې هغه اعتراض کوونکې مېرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دې ډلې منیشه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هیڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشرې شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیشه صدیقي لا هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره
هغه څه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک سا نشي اخیستلی.
تمنا زریا پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو لخوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the
situation. Everyone in the world should be thinking about Afghanistan de waziyat para fikr ki Afghanistan ke bashari bohran bada dikhne wala masla da aw de mulgaro mulaton la khwa de khazo para shwe sarbi ke bal shwe chi dui lakhpar bashari aqunus khadim mahrumiyat la amala sakht andikhmin
was the denial of their human rights.
اوس مال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان نه هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو څو ځله ادعا کړې چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دی له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېځلي واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خود طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې. په دې ځله باندې سوره د ورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي ان. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو، هغه دغې ولاړه شي، هېڅ مشکل مو حل نه شي. زموږ دغه اواز دي د لوړ فرو چارواکو ورسېږي چې زموږ د ستونزو راحل کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وایم. زما وروره دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې یو شبکه راته راوي. ډیره مننه به ستاسو څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي. ډیره مننه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې، په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله در لدی چې او بل دا چې مو خواته تنبیه ډیر کمزوري دي. ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي. ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دغه خطا هیله کوو چې موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دې خبری خبرونه پای ته راورسیدو. خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نو اوریدلې کولای شئ د دغه راپورونو جزئیات آزاد رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې آزاد رادیو ډاټ کام ده هلته لاړ شئ او ټول جزئیات یې ولولئ. همدارنګه کولای شئ چې په آنلاین ډول زموږ رادیو هم واورئ. دوی مې نیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. پاراسال کې چې اعلی ګوندوی هوادونو په جبري ډول د بیا ساتو افغانانو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو کال کې یوازې له ایران څخه څه باندې 8000 افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی پرون دوشنبه ویلي له کوربه هوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون ویلي چې دغه هیواد په رسمي ډول له بریکس ډلې سره یو ځای شو. د عربستان د بهرنیو چارو وزارت په تیره ګیز میاشت کې ویلي و دغه هیواد مخکې تر دې چې د جنوري په نمرې نیټه له بریکس ډلې سره یو ځای شي، د دې ډلې سره د یو ځای کېدو جزئیات څېړي او وړ پریکړه به وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان بریکس آسمان یو مهم او ګټور چینل یاد کړی دی چې د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سبب کیږي. بریکس په نړۍ کې د تازه ټوکیدونکو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې هند، چین، برازیل، روسیا او جنوبي افریقای غړیتوب لري. نن هم د غزیت رنګ له جنوبي خار خان یونس سره د سخت جګړو راپورونه ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون اسرائیل له نورو سیمو د خپلو زرګونو پوځیانو د ایستلو امر کړی دی. دا په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د پام وړ بدلون تسرو کې لیکل شوی. د حماس تر ولکې لاندې دغه ساحه ویجاړه شوې ده. د اسرائیل سترزم بنیامین نتنیاهو د توندلارې ډلې حماس تر ختمېدو شاوخوا سولې یرغمل شو کسانو تر خوشو کېدو پورې دغه عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر له 8 راهیسې پیل شوې ده. او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مړو شو شمیر لکټر لګات تلويخ کسانو ته پورته شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د ملخو د لپاره د فرانسې خبري ایجنټ سندنسي شنبي ویلي چې په دغه ساحه کې د مړو شو کسانو شمیر ته تلويخ ته پورته شوې ده. د هغه زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیځ ولرزو په زرګونه ودانۍ موټرونه او کښتۍ زیانمن شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لاستراوړنې لرلې وي او د نوي 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. کچرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو.
غیر دې چې ورزي باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي. احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږی کو چې ولې یو شمېر تنګي ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتیا ورسره لري.
د مکاتبونو او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه، په دې وخت کې تر اوسه درس دی وای، دا فامیل دا کار وکړي او به خوشحال همي ځکه لوبو وخت ولري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم لا نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله سومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډېر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته. بیا په غوټولنو کې سپاغه کې
فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي، او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپېژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که حد اقل د آب و هوا په اړه پوه سې، د هغو د زراعت په اړه پوه سې، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سې، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یوه مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړې یا بله.
د کندوز اوسېدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي، وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډېره محدوده وي، ځینې کلیشهي فکرونه ورسره. دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهي باورونه وي، کلیشهي فکرونه، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه، د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي، او دا داسې فکر چې د پخپلو اول لاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډېرو پروګرامونو کې برخه اخیستی. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیري لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دي چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم نه خبرې خپلو منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید د دې ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. کچیرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله ښه یادیږي وای چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او کچیرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله استومان وای کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید رناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي، هغه د خلکو نږدې کول د هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی، او دغه فرصتونه ډیر کم وي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي، هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یوه سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لکه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت دپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې دپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمی استفاده وکړي.
تان دې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعاله ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم دا ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي. هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پریږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچيري په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرضاً هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلي هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډیر نور خلق به په خپل تجربه او معلوماتو کې شریک کړي، ځکه چې ټول ته خدا غ چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونه ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغه تجربه او معلوماتو کې نور خلق هم شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومان او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کیږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري، او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلي.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي، او غالمغال کتابونه اسې غواړو چې موږ یې وایو هغه داسې معیاري نه دي، کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم وحید الله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل ساعت تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي ځتي، تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم، داسې درس مې زده کېږم نه، اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ما ته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو بخښه لوبو کې یا کرکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقی، درس کې موږ له وړکتوبه تشویق سوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوی.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي، او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه بوایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبونه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د خوا سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید د استواره او محکم واوسېږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو، او درسم اسې ویلم خو داسې زیات نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې یوویشت کاله دی، نو داسې وایه چې د لس کلنۍ نه ما کرکټ کو، خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځای کې ټریلم ورک سلیکټ ونه شو، دویم دفعه په درېیم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی، او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی و، نو زه سل فیصد اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي، نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمبر کېږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې دي ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکې خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي، د هغوی له مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي، خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو د شوخۍ ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني، ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له و کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي شي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډېر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص عبدالغفور مات سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي، نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې مثال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکې د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده، او دلته زده کړه د جبر له زور له لارې ده، هیڅ تشکیل لارې نه ده، او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوم کور وبولي. محبت ورسره نسته، د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باروي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایشه کی.
ځینې زده کوونکي چې لشپګم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې لشپګم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
خو اساس دی نفر راځي سګرټ چې کوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کې، بیا په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي، خو عملي شي، ځکه دا خو د خاصیت ګرځي، یو شی چې خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
احمد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي، یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دغه وخت کېدای شي د هره نقطه چې وایي، هره کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتي واره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي، او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دا به د تلوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کور بنوځي له چا سره بنځي باندې بځنه په کور کې بناسي دا تفریط حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید کار وکړي نو دا څنګه ووته بس په لو شروع کړ او یا افراد کوي دا چې داسې اسنه نه خپل اولاد خبرم نه ده چې سره ووته تر مازګر پر ورکته ټول مر به آزاد هلته خو بل شي نسته ورته معلومدار خبر دی په لو باندې کار کوي افراد او تفریط نه کار و نه خلی نارمل حالت یې راولي مثلا داس پروګرام ته جوړ کی چې ته په دې وخت کې بلار سره لوبي دی وکړه په دې وخت کې تر سره درس دی وای دا فامیل دا کار وکړي او دې خوشاله همي ځکه لوبه وخت بل لري له کور ته راځي ورته لوبي دی وکړي وو سونه دی وکړه له تا وکړه کوم مقابل کس وکړه ډیر څه ډیر څه کار وسو دا تشویق ته خپل ځحت کی ولنن دې ډیر څه درس مو وایو او شو ته پتی مکه مژوم خوشاله تم خوشاله سبا ک نو درس پیو بل ته پم درته راوړه فضا سمي مو ګرځي او دې ذهني تدریس په جای باندې عملی محسوس او حرکت تدریس وکي ډیر مزامین د لوب په شکل باندې خپل شاګردان اجرا کی بیا بنو شاګرد بالکل دې ته متوجي ځکه لوب وکي کاسا کې په یو خلې کې په یو کارتن کې د الفو بي توري اچي ورته وای سره یو دانه وباسي کار چا وې ستې د چک چک کو دا لوب ته غری پر بل لوب ته جات نسته
ترنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
ساعت ده.